د سهار لس بجې شوري دن خو د مشال رادیو په دې دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو د مطالبو مهم ټکی او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت په ورستیو طوفاني بارانونو کې د متاثر شوی خلکو سره د مالی امداد زیاتولو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وای په کندوز ولایت کې وسلوال په شاتم بولی دی او د نیپال په زلزله کې د وجل شو کسانو شمیره د 15000 نه اوخته ده. او اوس د خبرونو تفصیل. خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثر شوي دي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پېښور نوخار او 400 خلکو ته اړولی وو. د مالی امداد د زیاتولو په هکله د پېښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال ریډیو ته وویل
تمنګ د ریلیف اینڈ ریهابلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسی و چې کوم مات شوی دینو هغه کې 1 لک روپے او په زړه پالیسی کې چیف منسٹر سے دا کې انهانسمنٹ وکړلو نو هغه 3 لک روپے کړی. دا 3 لک روپے خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا غوې د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
د یادونې وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ پېښور نوخار او 400 کې طوفاني باران د سلويختو نه زیات کسان وژلي خو او شا 200 یې جوړ کړی او په زرګونو نور یې متاثر کړی وو. هلته پرون په پېښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوی قانون مسوده منزوره شوې ده. په دې حکله پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل
اس قانون کے تحت جو شخص
دے قانون لاندی چې څوک هم د ولسی مفادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکونکي د ژوند حفاظت به کولای شي او دا غنوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
نوموړي په دغه موقعه هم ویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی وای چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوې ده. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفته راهیسې په کې جګړې روانې دي تازه دمه افغان سرتیری رسیدلې دي. هلته پرون په کابل کې د افغانستان د کورونو او دفاع وزارتونو ویندویانو یو ګډ خبری کانفرنس کې په کندوز کې د وسلوال مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادعا وکړه. ویل چې په ډېرو سیمو کې وسلوال په شا تمبول شوې دي. بلخوا دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوي خو په دې حق لا هم د وسلوالو له اړخه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداري ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریز ډلې له پاکستان نه دې سیمې ته ورځي. د افغانستان په لغمان ولایت کې یو تن وسلوال وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د یاد ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال ریډیو ته وویل 13 شپه خو او شانه ه بجې د الینګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابي په سیمه کې وسلوالو په سړک کې ماین کې خوده چې ور باندې چاودلې او د جمشید په نوم یو وسلوال یې وجل شوی او بل ملګری جوبل شوی دی. سرحدي ځواک زیاتوي جمشید په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ډلې یو تن مشهور ماین جوړونکی و چې په ډیرو ترهګریز فعالیتونو کې لاس درلوده. د یادې پیښې په اړه وسلوانو طالبانو لا هم څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د رسنیو د ازادۍ سارون کې اداره فریډم هاوس وایي د خبریالانو خلاف د نوي بندیزونو د قوانینو او تشدد له وجې په 2014 کال کې د رسنیو په ازادۍ کې په ټوله نړۍ کې دومره کمی راغلی چې په 13 کلونو کې تر ټولو ښکته درجې ته رسیدلې ده. بلخوا د یادې ادارې یوې سیړون کې ایلن ایګی کیان مشال ریډیو ته ویلي چې په افغانستان کې په 13 لسیزه کې رسنیو ډېر پرمختګ کړی. نوموړي زیاته کړه
Afghanistan still افغانستان د نړۍ په هغوی وادو کې دی چې د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نشته. خو له دې عمل چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نشته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چلدل کیږي.
په امریکا کې میشت فریډم هاوس نومې د ادارې پرون یو ریپورت جاری کړی چې پکې ویل شوی په 2014 کال کې د نړۍ په 13 هیوادونو سیمو کې د رسنیو ازادي ډېره کمه شوې ده. د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د روانې میاشتې په 15مه نیټه راغلي زلزله کې د وژل شو کسانو شمیره د 15000 نه اوښته ده. د کټمنډو پولیس وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 15409 کسان وژل شوي او 11340 جوړ شوي دي. د هیواد سرخار کټمنډو د دې زلزله مرکز وو چې په نتیجه کې یې په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونت ایورست کې د واورې خوېدو له وجې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. بلخوانړيوالو له اړخه نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاری ده چې پکې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستندوی مواد استولې. د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږي سرګندونه کړو د مرستو وړاندې چې ورته کړې ده. او بل خبر دا چې امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې و چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کېنولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې و چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې د خبرو اترو ته کېنولو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. یو سرګند امریکایي چارواکي واضح کړی چې د مطلب حوسی باغیان مذاکراتو ته رضا کولو کې د ایران نه د مرستې غوښتنه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ورسته بارانونو زپلو کورنۍ ته د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی.
3 لاکھ روپے خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا غوې د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپل پرونی غونډه کې په حکومتي دارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د یو قانون د مسودې منځوري ورکړې ده. برخواله شمالي وزیرستان به کور کل شوی خلک چې د محل کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی د خپل ماشومانو د تعلیم عمله اندیښمن دي.
کایګې مونږ ته د دورا راکی او کیندا سره په ندیدو باندې خو مونږ دا منشه ویل چې مونږ تعلیم راتلون کې به خباوي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي به وایي د سیمې بانکونو د نام نه په خپل مکړی او کاروبار یانو ته قرضونه نه ورکوي.
د زمان صوبې نه پیسې راغونډه او نور صوبو کې لګای او وخت رېډ زون نه دي او پیسې لون ورکول وخت رېډ زون دي.
د یو شمیر نور رپورټونو ترڅنګ د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو ولني رپورت ته. د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز پیښور او شاوخوا سیمو کې ورستیو بارانونو ځپلو خلکو سره د اعلان شو مالی مرستو زیاتولو خبره کړې ده. د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال رادیو ته ویلي چې په دغه قدرتي ناورین کې د هر یو وژل شوي تن کورنۍ ته بعد 1 لک روپو پر ځای اوس 3 لک روپۍ ورکوي. د پیښور پرې د مشال رادیو د خبریال غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور 400 او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران د زپل شوی خلکو په مالیاتي پیکج کې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. او په دغه لړ کې د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
موږ د ریلیف اینڈ ریهابلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسي و چې کوم موت شوی دي نو هغه کې 1 لاکھ روپۍ په زړه پالیسي کې چیف منسٹر سره دا غوښتنې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3 لاکھ روپۍ کړې. دا 3 لاکھ روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا وی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پیښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري وروسته مالی مرستي سیوا کړې دي.
شروع کې چې کوم پالیسی زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیج هاوس ونه دا هغه د پاره 50000 روپے وي او چې د چا دیوال راغورځیدل ونه دا هغه د پاره 30000 روپے وي. وس چیف منسٹر سے دا انہانسمنٹ وکړلو چې د چا پورا کور ڈیمیج شوی وي ناغه تا 1 لاکھ روپے ملاویږي. کدا چا یو کمرہ او ورسره باونډري وال دا ډیمیج شوی وی ناغوی ته 80000 روپے ملاویږي کدا چا صرف یو کمره ډیمیج شوی هغه ته 50000 روپے ملاویږي او کدا چا صرف دیوال وران شوی وی ناغه ته 30000 روپے ملاویږي
د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مشتاق غنی د وینا تر مخه تر دې دمه د 1400 زیاتو زیانمن شوی کورونو د ثبتولو عمل سرته رسیدلې دی او لا هم دغه عمل روان دی تیر ورځ د پیښور په پخولام کلی کې د اتوار د ورځې په توپانی سیلۍ او باران کې د وجل شوي ځینې کسانو کورنو ته مالی مرستې ورکړې شوې خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې درې تنه وجل شوي وو مشال ریډیو ته یې وویل
زما نوم دی محمد یعقوب زما کور ټول پرېوتی دی زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي درې پکې مړه شوي دي درې زخمیان دي دا چیک راکړی دی دا 3 لاکھ روپۍ دي او د نورو ماته حکومت د طرف نه نورې سم نه دي ملو شوې زه غریب سړی یم زه روپۍ مزدور کار سړی یم نو د 3 لاکھ روپو باندې به زه څه شی کوم زه هېڅ مطمئن نه یم په دې
خو د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نومونه هغوی د روغتون نه راغیستلي دي او په روغتون کې د دې تن د دوو نورو مړو نومونه نه دي لیکل شوي او دوی به په دې لړ کې د پلټنو وروستو د وجل شوي کسانو په لړ کې دا ستونزه هواره کړي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه تیر ورځ په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف دی و نوی قانون مسوده منظور کړه د دې قانون پترس کې بهر هغه سرکاري ملازم یا عام وګړي ته چې په سرکاري ادارو کې د بډو رشوتونو په اړه حکومت ته قرار رپورت یا معلومات ورکي انعام ورکول کیږي د پختونخوا کابینه د غراز په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د نوی پالیسۍ منظور کړه او تر څنګ په سکولونو کې د ضرورتي تعمیراتي کارونو د زر پای تر رسولو لپاره هم اړوندو ادارو ته هدایات ورکړل د پیښور پر د مشال رادیو خبريال غلام غوث رپورت لري
تیر مازیګر په خبري غونډه کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیولو لپاره د ویسل بلوور اکټ په نوم د یو نوي قانوني مسوده منځوري ورکړې شوې ده او د دې قانون تر مخه به د درغلیو یا بډو رشوتونو په اړه اطلاع ورکوونکو ته انعام ورکول شي او داغه نوم به پټ ساتل شي
اس قانون کې تحت جو شخص
چې څوک هم د سی مپادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولای شي او داغه نوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي
انعام کې تور په مخصوص رقم ادا کی جايږي
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې کابینه د سیلګړۍ د نوي پالیسۍ منځوري هم ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې سیلګړۍ ته وده ورکول دي سیلګرو ته به د سړکونو ریل او نور د ترانسپورت سهولتونه برابرولې کیږي او د سیلګړۍ په ځایونو کې به هوټلي او د ځوانانو هاسټلي جوړول شي او د سیلګرو د امنیت مکمل انتظام به کولای شي په هوټلونو کې د کارکونکو د تربیت لپاره به په سواد کې د وړاندې نه موجوده تربیتي اداره به نور هم ښه کولای شي د چیرلیفټونو او سلورو او 15 ستورو د هوټلونو د تعمیر لپاره به سرمایه لګونکو ته خصوصي مراعات ورکول کیږي او دې لړ کې به یو ټوریزم سیل هم جوړوي
خصوصي مراعات دی جايږي
د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د پښتونخوا په موجوده سکولونو کې د 14000 نوي کمرو جوړولو ضرورت دی او دا کار زر تر زره سرته د رسولو لپاره د والدینو او استادانو کمیټو ته د دې اختیار ورکولو منځوري هم ورکړې شو چې تر دې شلکو پورې د تعمیر کار د سی ان ډبلیو په ځای دوی په خپل تر سره کړی ولام غوس مشال ریډیو پېښور
اور دین کو پتا سے حال کیچے دا پاکستان قبالی سیمو شمالی وزیرستان او خیبر جنسیت د کډوالو د برتستنې دو لړۍ پیل شوی په دغه سیمو کې د روغتیا او د ماشومان د تعلیم په برخو کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي د یادو قبالی سیمو اوسیدونکو د خپل ماشومان لپاره د سکولونو زر خلاصې دو غوښتنه کوي حکومت بیا وایي چې په دغه لړۍ کې هلې ځلې پیل کړې دي پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده رپورټ اورو
د شمالي وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټې مشر نثار علي خان وای د لکانو او پتیره د جنکو تعلیمي صورتحال ته توجه د دوی د ترقی لپاره اړینه ده.
زمونږ سکولونه بالکل وران دي، مونږ خو هیڅ امید نه لرو چې هلته کې مونږ په دې حالت کې اوس لاړ شو او هلته کې به زمونږ سکول یا هسپتال یا زمونږ بازار کاروبار به جوړ وي. البته که هغې مونږ ته زمونږ د وزیرستان مشرانو ته دوره راکړي او مونږ باندې وګوري چې تاسو لپاره مونږ دا سکول جوړ کړی دی، مونږ تاسو لپاره د کالج جوړ کړی دی، کنه داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا نشو ویلی چې زمونږ تعلیم راتلونکی به ښه به وي.
د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عذب نومي عملیات شروع کړي دي چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. بلخوا په خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف د خیبر ون په نوم کاروایی سرته رسېدلې چې اوس هلته د خیبر ټو په نوم عملیات روان دي. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ له امله له دغو سیمو خواوشا 1.5 میلیون خلک په کډه کولو مجبور شو چې اوس یې مرحله وار تک شروع شوې دي. دا چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو تعلیمي سلسله بیا د بحالولو په لړ کې حکومت څه کوي، د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې او چارواکي نواب خان وایي
کمبرفیل قوم والا چې کومه ایریا وا آٹھ ایئر ټول هغه کې اسکولونه چې بیا فنکشن ټول میل فیمیل دواړه او سینټر چې کومه په علاقه ده هغه چې کومه اسکولونه فل ډیمیج دي، هغه کې ټاین فرنیچر دا سیستم حکومت طرف نه ارینجمنټ ته وشولو او دا چې کوم پارت ډیمیج دي هغه کې مرمت هم کیږي، هغه کې اسکولونه چې دي هغه ډیوټي پکې روانه اسټوډنټس ورکې چې کومه ایډمیشن پکې روان دي.
دا قبایلي سیمو ته تعلیم د څانګې مرستیال مشر شاهین شاوای په شمالي وزیرستان کې په وړه پیمانه سکولونه خلاص شوي دي او دوی د دغه سیمې په ګډون په خیبر کې هم تعلیمي هلې ځلې شروع کړي دي.
زمونږ ایجنسی ایجوکیشن افیسر نارت وزیرستان او ریسیبلی کې چې لري تر موږ نه ټینګونه کړی دي او بیا زمونږ ډایرکټر سره اوس یو هفته مخکې هلته تللی دوه ورځې هلته کې چې کړي او کوم چې سکولونه زمونږ ماشومان واپس راځي هغې ته مونږ په خپلو علاقو کې سکولونه کلو کړي دي. باري تحصیل چې دی هغه بلا شوي دي، کوم ماشومان چې بې کوره شوي وو، کوم بچې چې زمونږ د ادارو نه خیر شوي وو، هغې لپاره بیا مونږ یو کوټل اقدامات کړي دي. څونه ادارې زمونږ لږ هم پکې لږ ځای مونږ ته میلاویږي، هلته مونږ باقاعده خپل سټاف چې دی هغه واپس کړی دي. دغه علاقو استادان د هغې د تلو راتلو انتظامات یې کړي دي.
خو بلخوا د پاکستان د پارلیمان د سیفران د کمیټې چیرمن جمال الدین وای چې حکومت ته نه یوازې په ورانو شوو سکولونو کار پکار دی، بلکې دا هم ضروری ده چې په سیمه کې ماشومانو ته نور سکولونه پرانستل شي.
دوی وایي هغه چې کوم زاړه سکولونه دي هغه وران شوي دي چې ټول جوړ شي. موږ دا ورته وایو چې هغه جوړول خو نهایت ضروري دي، خو د هغې سره سره د موږ داسې علاقې هم شته ده چې ریتا 4 کیلومیتر 5 کیلومیتر مسافات کې یو پرانی سکولونه نشته دی. نو تاسو د هغې سره سره د هغې خلکو د آبادکارۍ لپاره ریتا د پرانی سکولونو هم منظوري ورکړي.
قبایلي ولسوایي چې دوی له تیارو راویستلو لپاره پکار ده چې حکومت دغو سیمو کې د جینکو او هلکانو تعلیم ته توجه ورکړي.
د ملیحې امیرزاده رپورټ موردو د پاکستان په عین کې د 13 ترمیم تر راوړل کېدو وروسته د یو شمېر وزارتونو تر څنګ د تعلیم وزارت هم ثبوت سپارل شوی چې صوبایي حکومتونه اوس کولی شي د خپلو حالاتو او ضرورتونو مطابق د ماشومانو په درسي کتابونو کې ردو بدل وکړي. خو په دې وروستیو کې د تعلیم وفاقي وزیر ویلي هڅه کوي چې صوبایي حکومتونه د یو رنګ تعلیمي نصاب لرلو خبرې منلو ته جوړ کړي، چې په ترڅ کې به د هغه په خبره د کامی مسلو په اړه د ځوانانو سوچ هم یو رنګ شي. پر دې موضوع زماده همکار منور شاه رپورټ اورو.
په کوټه کې د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن په مشرۍ د نهه پورز د تعلیم د وزیرانو بین الصوبایي دورزنۍ غونډه سرته ورسېده چې پکې ګډونوال د اسلامیاتو او مطالعه پاکستان د مضمونونو په نصاب باندې اتفاقي رائے ترلاسه کولو لپاره سلا شوې دي. بلیغ الرحمن دغه فیصله په حق له مشال ریډیو ته وویل.
د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو غونډو کې بحث کیږي چې د صوبو ترمنځ په تعلیمي نصاب کې تر ډیره حده هم اهنګي پیدا کړی شي او د اقلیتونو حقونو ته پکې زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې د 13 آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو اختیار دی. خو بیا چې د دغې صوبو نه فارغ شوي زده کوونکي یونیورسټو ته لاړ شي، نو موږ کوشش کوو چې د هغوی ترمنځ په قومي مسلو همغږي موجوده وي. نور دا د هرې صوبې خپله خوښه ده چې د خپل کلتور او تاریخ په رڼا کې تعلیمي نصاب جوړ کړي، خو که غواړي د بین صوبایي تعلیمي غونډو په ترڅ کې د رامنځته شوي فیصلو برخه جوړې دي.
نوموړی زیاتوي چې دوی به په نصاب کې د قومي اتلانو د شاملولو لپاره هم د اتفاقي رائے پیدا کولو هڅه کوي. هلته د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای صوبایي حکومت د تعلیم د وزیرانو د بین الصوبایي کانفرنس ملاتړ کوي، خو د خپل سیمې کلتور او تقاضې به هم په پام کې ساتي.
دا چې دا وفاقي وزیر او د ټولو صوبو واټ دا یو خواهش و د ټولو پاکستانیانو دا یو خواهش دی چې څونه سټنډرډایز کېدی شي چې مطلب دانی چې د یوې صوبې تعلیم د بلې نه ډېر زیات بدلي نو هغې سټنډرډایز کېدو لپاره هغې چې میوچوال انډرسټینډنګ سره او یو بل سره په کنسنسس باندې به دا کوشش وکړو چې دا دوه سبجیکټس دا ټول پاکستان کې یو شي او په خبره دا مطلب نه پوهېږم چې څنګه راځي نشته خو بار بیا ورسره زه دایم چې دا حق د قانوني تور باندې حق د صوبې دی خو که ټولې صوبې په یو شي باندې متفق کېږي نو خبره
تعلیمي نصاب څنګه پکار دی په دې پښتنه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ په خوانه مشر فضل رحیم مروت وای
نصاب خو داسې دی کنه چې یو خاص چوکاټ کې چور لول پکار دی کنه لکه ما درته ویل یو ماضي حال او مستقبل ماضي څنګه د زمونږ حال څنګه وي او مستقبل موږ څنګه پکار دی دادای بل لکه چې کوم دی علاقایي پرابلمونه موږ سړي علاقایي مسلې شي دی نه پس د ملک په ساته سم مسلې دي او هغه حال څه دی او هغه نه پس د دنیا په نړۍ د نړیوالې ساته باندې سم مسلې دي څه حل دی
نوموړی وای خپل نوی کلتا د ټولو مذهبونو ژبو رنگونو او قامونو د خلکو سره د مینې ورورولۍ درس ورکول پکار دی چې په نتیجه کې به یې له ځوانانو ځان خاندان ټولنې قام او نړۍ لپاره ښه او ګټور وګړي جوړیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي وای په داسې حال کې چې په سیمه کې د نام نه پیښو د بجلی او ګاز لوډ شډینګ د دوی کاروبارونه ورده مخه ځانمن کړی د سیمه بانکونه اوس سوداګرو ته قرضې نه ورکوي چې لامله د دوی په خبره د کاروباریانو ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي په دغه اړه د پیښورا د ځلان یوسفزي رپورت
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د نامنه لوجه دا وخت نږدې په 200 کارخانو کې 850 کارخانې بندې پرتې دي او د کاروبار لپاره د نامناسب حالات لوجه زیاتره سوداګران پکړه کولو مجبور دي خو د دې پرتله هم چې کله سوداګران کاروبارونو ته د اوګې ورکولو په غرض د بینکونو څخه د قرض اخیستلو تکل کوي نو بینکونه ورته قرض نه ورکوي
ټول پاکستان کې څومره لونز دي زما صوبې ته صرف 2% لونې شوې دي حالکه زما د صوبې خلکو کوم ډیپازټ بینکونو کې پروت دي هغه د پاکستان پورا ډیپازټ کې په مقابله کې وو 10% دي این ایف سی اوارڈ په تحت زما حق چکیږي د صوبې هغه 16% کیږي چې هغه لینډینګ یا نور څه ترقیاتی خبرې
د شخصي بینک او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ لوجه بینکونو د قرضونو ورکولو پالیسي سخت کړې دي او په اعلی اسانه د سیمې سوداګرانو ته قرض ورکولو ته زړه نه کوي خو د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق وای
ته زما صوبې نه پیسې راغونډه او نور صوبو کې لګای هغه وخت ریډ زون نه دي او پیسې لون ورکولو وخت کې ریډ زون دي وفاقی وزیر خزانه دا قومی فرض دی چې هغه دا وګوري 16% زما حق جوړی کی چې 16% نه کوي او بای جنا یو 10% خو کا یو صنعتي انقلاب براشي یو ماشینی انقلاب براشي خلک بده دهشتګردی نه کناره کشي چې زموږ ځوانان زموږ زلمی پر روزګار ولګي
په دې اړه مو د وفاقی وزیر خزانه اسحاق ډار سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو خو بیا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان کا کام ہے کہ جو بھی ان کو
د بینکونو کار دے چې څوک هم دوی له ضمانت ورکړي او کاغذی کاروایی پوره کړي که هغه یو عام وګړي وي او که سوداګر نو باید چې بینکونه ورلا قرض ورکړي او که د بینکونو لخوا د قرضونو ورکولو ستونزې وي نو سوداګران دې زمونږ په نوټس کې راولي مونږ دا ستونزه د خپل حکومت په کچه هم د بینکونو سره راپورته کولی شو د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت د ایوان په وینا په صوبه کې د سوداګرۍ د کمزوري کېدو یوازنی لامل ناامنی نه ده بلکې د بجلی او ګیس په مټ کې صوبې ته د مرکز لخوا د حق نه ترلاسه کېدو او ناروا لوډ شډینګ لوجه د خیبر پښتونخوا کارخانې په ورځ کې صرف 100 غنټې چالانې وي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته اشرف غنی د هند سفر په ورسته ورځ همداراز وویل چې په افغانستان کې له بهرانیانو سره معامله ممکن نه ده. بل لور ته اشرف غنی هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځنی رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلی کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غنی تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chuk chiz mujla qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayad la siyasi la ri rawdan dishi da da zaq mawzu na da da hatmi da mujda masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jori dola la ri sarganda kade da che mujda wa ham shmul siyasat palawi kaw aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra che da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاله قضیه سیړل کیشي او نتیجه اخیستل کیشي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرانوی ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکن نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror?
د طالبان او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر په څه کې دی؟ د غوړستای یو زموش پراتونکو پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسې شولې وي یا د نړیوالې ګډوډۍ درامنځته کېدو نظر یې رامنځته کړی وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معاملې وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې مشټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غنی وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدراعظم نریندرا مودی هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غنی وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د کندوز امنیه کمانډانی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو هسته لمنځه وړل شوې ده. دغه ولایت ته چې لنزدې وي او نارهې سي جګړې پکې روانې دي، تازه د افغان سرتیري رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. بیا هم د احمد شیبر رپورټ ورو.
د کندوز جګړې شپږم شو او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي چې د محاصرې کړي پر یاغیانو تنګه شوي او په کندوز کې د یاغیانو هسته لمنځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري اسدي رډیو ته د خبرو پر مهال کڅ هم د مخالفانو د مرجوب له دقیق شمیره ورنکړه خو ټینګار یې وکړ چې تر هغه به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په خشک گل باندې پر مخ روان دي، اوس مشکلات نشته دي، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي، سلګونو دي.
یاغیان له شپږو ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپ سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراس له کابله تازه دمه پوځان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په شکېدو دی او افغان ځواکونه اوس توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هیواده بهر مرستې کیږي. دولت وزیری د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو یې ویل چې ټول په هیڅ چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
کوم په یوه ځم په یوه ماتور نړیوالم په یوه چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي هغه هر چا ته معلوم دی، دې ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیت قمانداني ویان وی چې کندوز ته د پاکستاني اخیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هیوادو غړي برخه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی مې بجې کیدونکې دي. د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي. دغه آفات تر ټولو زیات نقصان د پیښور، نوخار او چارسدی خلکو ته اړولی وو. د یادونې وړ ده چې د تېر اتوار په ورځ طوفاني باران د څلوېښتو نه زیات کسان وجلي، خواوشا دوه سوه یې جوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوه. پرون مازیګر په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی ویل په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د 14,000 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوه. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوه دی او په عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوی او ګڼ شمېر جوبل شوی دی. دا راز یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دم افغان سرتیری هم رسیدلی دی. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال لیړیو ته ویلي 13:09 د الینګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابي په سیمه کې وسلوالو باندې په سړک کې ماین کې خودلو په وخت چاودنه شوې چې پکې د جمشید په نوم یو وسلوال وجل شوی او بل ملګری جوبل شوی دی. د یادې پیخې په اړه وسلوالو طالبانو لا هم سنري ویلي. د نیپال چارواکي وایي دغه هیواد په زلزله کې تر دې دمه 15,409 اتیا کسان وجل شوي او 11,440 جوبل شوي دي. بلخوا نړیوالې مرستندویا ادارې لا هم د نیپال سره مرستې ته دوام ورکړی دی. دا راز د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال د وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته کړی.
د خبرونو لنډیز موله منور شاه ووري د وسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
اکسپریس ورسپانې خپل اداریه په فوزی اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې فوزی اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلی سیمو کې ترهګر په نخښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولې. ورسپانې لیکي چې د 2014 کال وروستو د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشتہ دا شان جوړ کړی ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه ملاویږي. د سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطر جوړ شوی و. خو د کامیاب فوزی اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه بعد ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب یا بو فوزی اپریشنونو لوجه پاکستان د یو پورم نه ملک پتوګه مخه تر روان دی. ورسپانه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجه تر هغه کمزوري شوي دي چې لوجه ملک د نن د تر هغه ری په پیخو کې تر ډیره حدا کیمرا غلې دي او د معمول ژوند د بحالی طرف ته روان دي. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ د خفې فیصلو نه بعد د ملک ډیر زرد تر هغه ری د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې په پیښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجه پښو نقصاناتو لیکلې ده. ورسپانه چې په پیښور کې د طوفان او بارانونو نه شوي نقصاناتو د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم په کار دي چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزی راولي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې نقصاناتو د صحیح اندازه ولګولې شي او دا د هم یقیني کړی شي چې په حقیقي مانو کې متاثر شوی خلک د امداد نه محرومه پاتې نشي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنسٹی انټرنیشنل په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د نامنې پیښو او پکې د ککړو تنانو د اعدام موضوع راغستې ده. بلخوا فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د بهرنۍ مرستو په سمه توګه د نه لګول کېدو خبره څېړلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د بخنې نړیواله اداره ایمنسٹی انټرنیشنل لیکي پاکستان پر روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسي ورکړه او له دغه سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لری کېدو وروسته تر اوسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پیښور د هغه پیښو وروسته لری کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان وژل. د پیښور په سکول د بمی حمله وروسته په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د حکومت په پالیسیو سختی نیوکه وکړي. په پاکستان کې په دې 13 سلورو میاشت کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسي ورکړل شو چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ادارې سختی نیوکه هم کوي. ایمنسٹی انټرنیشنل وای داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یو بل لار خپل کړي. د ایمنسٹی انټرنیشنل د ایجیا د سانګې یو مشر ډیوډ ګریفیتس وای د مرګ سزا سره ترهګری لوی خان ختمیږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفیتس تا هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او کوچیري حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګوو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. ایمنسٹی انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کوای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ایډ ترمنس د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یو مهمه مسله ده او له دغه وجې د 1.38 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپ کو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکي فریډم هاوس نومې ادارې په خپل یو رپورټ کې د هغو لسو هیوادونو نمونه یاد کړي چې د یادې ادارې د څېړنو مطابق رسنۍ پکې په بشپړه توګه خپلواک نه دي. په رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې مطبوعاتو پکې د تیرو څو کلونو په موده کې یو څه پرمختګ کړی دی. تفصیل ورو د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکي ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې د چي د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نهسته. خو له دې عمل چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نهسته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لدل کیږي. نو زه ویلای سم چې د ډیرو پیوړو ادارو او حاکم سیستم نشټوالي د مطبوعاتو یو څه ازادي ته لاړان ستیدل.
ایلن ایګیکیان وویل چې د نړۍ یوازې څورلس پسلو کې خلک په داسې وادو کې اوسې چې هلته ازادۍ خوندې دي. خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي شته. د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندې دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندې وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورٹ وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي په هغو هیوادونو کې و چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورټ کې ویل شوی چې تیر کال د بیان آزادۍ د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس د نړیوالې څارونکو ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو آزادۍ په بیساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نومونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوې کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر آزادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ایران کې دا بحث روان دی چې آیا د اسلامي قوانینو ساتل د پولیسو کار دی او که پولیس باید خپلې اصلي دندې پر مخ یوسي. په بل باندې بحثونه کیږي چې د ایرانی پولیسو دنده د خلکو ساتنه ده او که د انقلاب. په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له جاناکا الکوزی اورو.
په دې اړه ایرانیان مختلف تعبیر یا ځوابونه لري او دا ځکه چې د هیواد جمهور رئیس او ستر مذهبي مشر د مسلې په اړه مختلف نظریات لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د اپریل په 15مه په تهران کې د پولیسو د قمندانانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلام عملي کول د پولیسو دنده نه ده. پولیس یوازې یوه دنده لري او هغه د قانون عملي کول دي. د روحانی له دې مفکورې یا خبرو سره د ایران ستر مذهبي مشر آیات الله علی خامنه‌ای موافق نه ده او د روحانی له څرګندونو څخه یوه ورځ وروسته پولیسو ته په وینا کې چې د هغه په ویبپاڼه کې خبرو شو وویل ستاسو دنده دا ده چې د ټولنې، اسلامي جمهوریت او د اسلام د بری خدمت وکړئ. د دې دوه مشرانو د نظریاتو اختلاف د ایران په دولت کې د مسلو په اړه د سخت دریځو محافظه کارانو او منځلارو عناصرو ترمنځ دریځ په ډاګه کړی دی. په دې معنی روحانی خلکو ته اجازه ورکوي چې په خپله د دینی ارزښتونو ساتنه وکړي او پولیس یوازې په هغه حالت کې مداخله کولی شي چې د قانون مسله مطرح وي. د قانون د عملي کولو په اړه پولیس اخلاقي دنده لري چې ډاډمن شي ښځې باید په سم ډول خپل ویښتان او ځانونه پټ وساتي او دا مسله د اسلامي ارزښتونو په عملي کولو کې بیخي واضح ده. خو جمهور رئیس روحانی استدلال کوي چې قانون خپل محدودیتونه لري. د مثال په ډول آیا پولیس کولی شي په غرمه کې بانک ته داخل شي او د بانک مدیر ته ووایي چې د لمانځه وخت دی؟ خو داسې ښکاري چې په دې ډول مسلو کې د بحث پر مهال زیات شمېر محافظه کاران د ستر مذهبي مشر پر خوا درېږي. د ایران د سرسختو محافظه کارانو ورځپاڼې کیهان د ستر مذهبي مشر دا خبره په لومړي مخ کې په غټو ټکو خپره کړې چې وایي د روحاني نظریات د اسلامي زده کړو سرغړونه ده. مشهور ملا آیت الله مکارم شیرازی ورځپاڼې ته ویلي د روحاني دا څرګندونې غلطې دي او دا ځکه چې زموږ قانون له اسلام پرته نور څه نه دي. د ده په نظر د ټولو اتباعو، پولیسو او نورو دنده ده چې اسلامي قوانین عملي کړي. د پولیسو د دندو پر سر د ایران د ستر مذهبي مشر او جمهور رئیس ترمنځ دا اختلاف د جنت د لارې او په خودلو کې د دولت د ونډې په اړه اختلاف څخه یو کال وروسته رامنځته شو. تیر کال جمهور رئیس روحانی ویلی و دا د دولت دنده نه ده چې خلکو ته د جنت لار وروښیي او په ژوند کې مداخله وکړي. د روحانی د دې څرګندونو پر وړاندې سخت دریځو بنسټپالو سخت غبرګون ښکاره کړی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکایي فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په پاکستان کې چون جمهوریت لا هم خپل جرړې نه دي مضبوطې کړې ځکه نو په هغه هیواد کې وخت نا وخته روشن فکر خلک په مرموز ډول وژل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقونو د ویفالې سبین محمود وژنه د دغه رقم تر وروستي کړنو یوه بیلګه ده. مجید بابر د دې لیکنې مهمې برخې وروي.
فورن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو سبین محمود د روانې میاشتې په 23 نیټه پس له هغې ووجل شو چې د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د ریاستي ادارو لخوا په ډیره ظالمانه توګه د بلوس بلتون غوښتونکو د یاغیتوب په ځپل کېدو یو غونډه برابر کړې و. د مخاله لیکونکي فرناز اصفهانی په خبره په پاکستان کې د یوې بلې روشن فکره کارکونکي وجنې په دغه هیواد کې د دا ډول خلکو په ډېره منظمه توګه د میند وړلو لړۍ ته د نړۍ پام راګرځولی دی، او دغه لړۍ په 2008 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې نه پیل شوې ده. د دې ترڅنګ داسې نور اوازونه هم یا خو خاموشه کړل شول او یا وویرول شول چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو پر ضد به یې غږ پورته کولو، او دا ټولې کړنې د هغو خلکو لخوا شوي دي چې په ریاستي ادارو کې د وسلوالو ملاتړي دي. مجله یادوي چې په پاکستان کې تر دا مهال جمهوري اقتدار په پوره توګه نه دي غوړېدلي، چې له وجې په دغه هیواد کې دننه او بهر پاکستانیان د تشدد د موجوده لیونتوب لړۍ ته حیران دي. مجلد سبیل محمود د وجنې ترشا د وجوهاتو په اړه لیکي چې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI په بلوچستان کې د یاغیتوب په اړه هم د دغې غونډې ځای او وخت بدل کړی و چې بیا سبیل محمود په کراچۍ کې په خپل دفتر کې وکړه، او د دغې غونډې نه سمدستي په سبیل محمود د نامعلومو وسلوالو لخوا ووجل شوه. که څه هم یو شمېر خلک په ISI د سبیل محمود د وجنې تور پورې کوي، خو بلخوا بیا ځینې خلک دا پوښتنه هم راپورته کوي چې کېدای شي دا د هغو خلکو کار وي چې ISI بدنامول غواړي. خو پاکستان کې د دا ډول وجنو تورونه همیشه په بهرنیو قوتونو پورې کیږي. د لیکوالې فرناز اصفهانی په خبره په جمهوریت هیوادونو کې د سبیل محمود غندې د وجنې پاړه غنګوسي هغه وخت ختم شي چې په اړه یې پوره پلټنې وشي او ذمہوارو ته سزا ورکړل شي. خو پاکستان د نورو جمهوریت هیوادونو په ډول جمهوریت نه لري، نو ځکه د سبیل محمود د وجنې پاړه به غنګوسي هم جاری وي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې درته د تاریخ پاڼه نومې د مشال رادیو 19 خبرونه اورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1516 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی و، چرته چې د مغول لخکر د ډیر تاوان سره مخ شوی و. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی و، او ویل کیږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخکر په زرګونو پایان په یو شپه کې وجل شوی وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړې دي په هغه به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی و.
یوسفزو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو. بیا په 1501 کې دی پیشو شکستو کړو یوسفزو، او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلات یو ته موږ وایو هغه ته پیش شو او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان، سرد ملک سرگین خان، کالو خان ځان سره رمالی طور باندې بوتلو چې رئیس یوسفزو بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسفزو د اکبر باچا سره دښمنی نوره هم زیاته شوه، او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریه سیاسي اختلاف په وجه چې بیا رستو د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیر روحان او د دلته د مقامی اخوند درویزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو د عزتي وړل شي د کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقامی او جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام شو او اکبر پاشا پوری تور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه ځمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1581 اتیایم کې یوسف زی یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج تلوي نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده او دغلته یو غر دی چې هغې ته د ملندرې پیلی شي او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1581 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو د مغولو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم دی نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ د یوسفزو له طرف وو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې څلوېښت زره نه سیوا د مغولو د تاریخ مطابق څلوېښت زره نه سیوا سره د څوارلسو جرنیلانو دغلته مغول فوج په یو شپه کې قتل شوی وو. جنرل زیر خان ابوالفضل او یوسف سفیان سره چې کوم دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوایي چې د یوسفزو د لاسه شکست اکبر بادشاه دپاره دومره لوی وو چې هغه په خپله د اټک کلې ته راغلو او د سبزی مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مرشو نو بیا دی دلته کې پر اټک په کلا کې اکبر او هغه بیا کپو شو کو چیر دې دی مقابله کې زه څوک راول نو بیا ورته چا وی چې دا شانتي او سردار دې خټکو او دا غنو اکور خان دې نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو زلو یعنی مردان سوابه بونیر سواد دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی کام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو فزواد کې فرهاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بے دخل کړی شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغولو گزارو قابدو هغه دي تر کلی وي او دي له دوابا علاقہ دو سے دو دفعہ ورکڑا دوابا علاقہ دیدی لگ پکلا شو پدمش لوجی معنی کہ بیا پ اشنگر حملہ وکا اشنگر ہغا علاقہ وا چې کما د شلمانو په قبضه کې و چې اغي سواتیان باندې هم یادیږي په سواتوم کا بيدو او په اشنگر هم دی کا بيدو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وای چې یوسف زی د مخ کې نه په پښتونخوا کې آباد او د پوینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جوکړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او د باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو او دغه وجه ده چې بادرشاه میا سی وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو په کې پاتې نه ټول تللی نه دی سیدا کی کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او الته کی کوم دینو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته نو دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو باندې شوه.
فرهاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواشاسیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات ترسیمه په ولکه کې اخیستو ورستو د سواد سلطان ویستا د تانه په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مرد سواد دیر بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستي.
ملکن تانی په مقام باندې یو ډېر جنگ وشو او دغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان یې زمات سره مخ شو او دغه تنا هغه پرتیختا لاړو او پتغ خور باندې دې سدو سدي کافي شو. تاړه کې مرکز جوړ کو په 1500 شلم کې دې بیا د کاچن په مقام باندې دلزاد قوم چې دلته قابض و د مغول بادبار و هغوی له شکست ورکو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه د اټک هوابې بنیر ډیر باجور اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکوړې د سیند غاړې ته تللی و چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو. دوی دغه وخت کې په سهان باندې پراته وو، اشنغر دوی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزی آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی و، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په بابري کې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږه بابر وایي چې دوی شاه منصور مالا دعوت وکړو او توام یې لاله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دوی ته د رشتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا دوه زره سجیم د هندوستان کې د دلی د پته کولو لپاره تللي.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وروله. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه دخل کړی شي په 1490 کې. نو د عمر هغه وخت کې څه کم دیرش کال وو او د ده په قیادت کې دا ټول سټرګل چې کم دی نو د په قیادت شوی دی. او په 1520 کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېره لویه جرګه وشوه بیا او په هغې کې د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست ځان چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دا د 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلې وه. د ده مزار د ملکن د الډن په مقام دی او دې د 1500 کاله تقریبا د ګمنامې په تېرو کې روکو کو حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د پکبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر پسواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1520 نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خود مختار کم پاتې شوی دی. او پسواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کم په هیڅ پیژند لیکيږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې د دې بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دې یو ډېر منظم فوج جوړ کړ چې هغه تعداد دوله کوو د تعلیمي ادارې جوړېدو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دې حدودو.
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې. خوشحال خان پلار مړ شو همدغه په یوسفزو په علاقه کې راوړېدلی وو جنګ یې کو یو ډېر تاریخي جنګ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ حد ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان ګرفتار کړو یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د څه بال بچو سره د دغې راوړو یوسفزو خپلې علاقې ته په فکرې کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علي خاور په وینا د هندوستان په ځینو سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بے دخلې په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې نه علاوه په افغانستان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغلته اتلل ریاست دغلته د یوسفزو آبادو پاغی کې روهیل کند او نجیب الدوله ته نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې راځي ثواب یو حافظ رحمت خان د روهیل کند هغه هغه زموږ د تورو معیار او د مردان سوال ته پاتې شوی دی. او سو چې پاکستان دغه شنو څه کومونه دی راوړل دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه یې ځان ته یوسفزی وایي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په سوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه د یوسفزو د بهادری او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي. د یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په هکله دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو د پښتنو نورو کامونو او تاریخي ځایونو په هکله معلومات لري نو کول شي چې د مشال همکارانو سره شریک کړي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.